درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا سړی رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او ریچې اروپایی اتحادیه په افغانستان کې له کرونا سره د مبارزې لپاره تر 100 میلیونه یورو زیات مرسته کوي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته وړاندې کیږي. نامعلومو وسلوالو په کابل ښار کې د ولسمشری د ماڼۍ یو بل ساتونکی وواژه. د کابل والی وایي چې د ښار د ورځبندیز وخت شاید دوی اونۍ زیات شي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په کرونا وایروسو د مړو شویو کسانو شمیر تر ایټالیا واوښت، او سعودي عربستان هم د کرونا وایروسو په خاطر ګرځبندیز موده اوږدوي. د خبرونو تفصیل. نامعلومو وسلوالو پرون په کابل کې د افغانستان د ولسمشر یو ساتونکی وواژه. د راپورونو له مخې د پی پی ایس یا د ولسمشر د خصوصي امنیت پر ساتونکی سید عطاالله د کابل په تایمنی سیمه کې حمله وشوه، چې په نتیجه کې نوموړی ووژل شو او دوه ملګري یې ټپیان شول. دا په څه کم یوه اونۍ کې د ولسمشر غنی دوهم ساتونکی دی چې په کابل ولایت کې وژل کیږي. تر دې وړاندې د حمل په 15مه د ولسمشر یو ساتونکی قیام مقصودی د کابل په بغمان ولسوالۍ کې د نامعلومو کسانو له لوري وژل شوی و. د ګردیز د محبس دوه ساتونکي د بندیانو په بلوا کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې یو شمیر بندیانو پرون د ګردیز له مرکزی محبسه د تیښتې لپاره بلوا کړې وه. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان پر ټویټر لیکلی چې د بندیانو او د محبس د ساتونکو ترمنځ په خوډب کې دوه ساتونکي وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د طارق آریان په وینا په دې پیښه کې دوه بندیان هم ژوبل شوي دي. د کابل والی وایي چې د ښار د ورځبندیز وخت شایي دوی اونۍ زیات شي. د افغانستان حکومت د مارچ په 28مه د کرونا وایرس د لاخپریدو د مخنیوي لپاره په لویو ښارونو کې ګرځبندیز اعلان کړ. له دې اعلان سره سم اکثره دولتي ادارې، ټول ښوونځي او د لوړو زده کړو مؤسسې تړلې دي. یوازې د خوراکي موادو دوکانداران، د مخابراتو او صرافۍ کارکوونکي، روغتیایي ادارې او امنیتي ځواکونه له دې امره مستثنا دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تېرونۍ وویل چې 1400 پولیس په کابل کې د ورځبندیز د پلي کولو لپاره ګزمې کوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر پرون شنبه د کابل او نورو ښارونو له خلکو وغوښتل چې له غیر ضروري تګ راتګ ډډه وکړي، په خپلو کورونو کې پاتې شي او له پولیسو سره همکاري وکړي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپل هیواد کې د کرونا وایرسو د خپرېدو اوسنی حالت په کتو تر راتلونکي خبرتیا پورې د ګرځبندیز موده اوږده کړه. دا پریکړه د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس نن یوه ورځ مخکې تر دې اعلان کړه چې په دغه هیواد کې ګرځبندیز پای ته ورسیږي. سعودي د کرونا وایرسو د خپرېدو د مخنیوي لپاره د مارچ په میاشت کې ګرځبندیز اعلان کړی و. تیرونه سعودي عربستان په پلازمینه ریاض او نورو لوی ښارونو کې 24 ساعته ګرځبندیز ولګاوه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا وایروس د مړو شویو کسانو شمیر تر ایتالیا هم واوښت. تر اوسه پورې په امریکا کې تر 40,000 زیات کسان په کرونا وایروس مړه شوي او تر 500,000 زیات پرې اخته شوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم تر پرون ناوخته پورې په متحده ایالاتونو کې 40,283 تنه په کرونا وایروس مړه شوي او د 15,220 تنو کرونا تایید شوي ده. د کرونا په وایروس تر ټولو ډیر کسان په نیویارک ښار کې اخته شوي چې تر 180,000 اوړي. د امریکا په دې ستر ښار کې 6,318 تنه مړه شوي دي. په روسیا کې چارواکو ویلي چې د مسکو شهر روغتونونه د کووید 19 یا کورونا له ناروغانو ډکیږي، او پر دې هیواد یې د کورونا وایرس د سترې جوپې د راتګ خبرداری ورکړی دی. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون په تلویزیوني مرکه کې وویل د مسکو د روغتونونو کارکوونکي زړور دي او په بیړنیو شرایطو کې کار کوي. پیسکوف په مسکو او سن پیترزبورګ ښار کې وضعیت کړکیچن وباله. وی ویل چې په دې شارونو کې د کورونا د ناروغانو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. په روسیه کې پرون د کورونا وایرس مثبتې پیښې 14,515 ته رسیدلې وې. ویل کېږي چې د دې ویروس له کبله په روسیه کې تر پرونه 106 تنه مړه شوي وو، خو یو شمېر څارونکي باور لري چې په روسیه کې چې 145 میلیونه وګړي لري، حکومت د کورونا وایرس رښتینې شمېرې نه اعلانوي. زمو شخله آزادی رادیو اوري اروپای اتحادیه په افغانستان کې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره تر 1,000,000 یورو زیاته مرسته کوي. د افغانستان حکومت وایي د شزینه بندیانو خلاصون ته لومړیتوب ورکوي.
خزې چې هم په زندانونو کې دي هغه ته اولیت په دې باندې ورکړ شي چې هغه سره واړه ماشومان دي، بل دا چې تر ټولو اسی پذیره یو قشر دی.
په ناتو کې د امریکا استازي وایي د افغانستان د کشالې د حل لپاره تر ټولو غوره لار خبرې اترې دي. په لشکرګاه کې یو نوی مینه جوړیږي. د هلمند والی وایي د لشکرګاه نفوس زیات شوی او اوسنی ښار ورته کوچنی دی.
هغه نقشه چې په خوا موجود و زمنګ د وخت مشکلات او یا د ښار سازي او ښاروالۍ د مشکلات
د افغانستان مسالو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کو او د غرض د خبرونې په دوه منی مای کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شي او هم د ازادي رادیو راپورونه مرکه او دور مطالب لوستلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. اروپای ټولنې تازه له افغانستان سره د کورونا وایرس پر ضد مبارزې لپاره د میلیونونو یورو مرستې ژمنه کړې، خو ویلي دي چې په جګړه کې ښکېلې خواوې باید د بشري خواخوږۍ له مخې ژر تر ژره اوربند وکوي. اروپایي اتحادیه ویلي چې د افغانستان د روغتیا سیستم د کلونو جګړو له امله ډېر کمزوری شوی دی او د دې هېواد سیاستوالو ته پکار ده چې ژر تر ژره خپلمنځي اختلافات حل کړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوډانی کوي.
اروپایی اتحادیه په افغانستان کې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره 112 میلیونه یورو ځانګړي کړي او په دې هیواد کې په بیړني ډول د اوربند غوښتنه کړې ده. اروپایی اتحادیه پرون ویل چې د کورونا ویروس له کبله رامنځته شوی وضعیت شای افغانستان ډیر وځپي، ځکه د ډیرو کلونو جګړې د دې هیواد د روغتیا سکتور کمزوري کړی او له کمو امکاناتو سره باید د دې وبا پر ضد مبارزه وکړي. دا افغانستان سره د اروپایي اتحادیه په دې 112 میلیونه یورو مرسته کې لشت لږه 50 میلیونه یورو د دې هیواد د روغتیا د سکتور لپاره بیلی شوې دي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه سفیر پیر مایدن ویلي اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د کورونا ویروس پر ضد په مبارزه کې له دې مرستې سره خپل ماموریت ته لاکلک او یو نوی اړخ ورکوي. پیر مایدن ویلي چې دوی له افغانستان سره د مالی مرستې ترڅنګ د دې هیواد له ټولو سیاسي مشرانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره یوه موافقه وکړي او په دې هیواد کې د روان وسوال بحران پر ټولو شکلو خواوو ژغ کوي چې د بشري خواخوږۍ له مخې عاجل اوربند اعلان کړي. د اروپایي اتحادیې په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د مرستې په پیسو به په افغانستان کې د کورونا ویروس د ټیسټ یا معاینې لپاره ځانګړي وسایل برابر سي او په څنګ کې به یې د میندو او ماشومانو لپاره د صحي امکاناتو پر زیاتولو کار وشي. همداراز له هغو افغانانو سره به چې له ایران او پاکستانه د کورونا ویروس د خپرېدو له امله افغانستان ته ستان شوي د ځای پر ځای کېدو په برخه کې کومک کیږي. اروپایي اتحادیه پر نوویل چې په ټولو نړۍ کې د بهرني عمل پلان په نوم د مرستې یو پروګرام لري چې په ټوله کې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره 40 میلیونه یورو تر اوسه ورته راغونډ شوي دي. اروپایي ټولنې د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې دوی به له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره په خپلو ملګرو هیوادونو کې په بیړني ډول روغتیایي او بشري مرستې کوي. د اروپایي کمیسون مشر ارسلا وان دیر لین د چهارشنبې په ورځ وویل چې کورونا ویروس پولی نه پیژني او ګډه نړیواله مبارزه غواړي.
It is in our interest to ensure that the fight is successful.
دا وای په دې کې زموږ ګټه ده چې په ټولو نړۍ کې د کورونا ویروس پر ضد جنگ بریالی شي. اروپایي اتحادیه وړاندې کوي چې د نړۍ په کچه د کورونا ویروس پر ضد کلکې مبارزې مشري وکړي. موږ په اتحاد او ګډ کار سره د ویروس سره جنگ ګټلای شو.
By standing united and working together.
د کورونا ویروس پر ضد مبارزه لپاره نړیوال بانک هم له افغانستان سره د 3.4 میلیون ډالر او د پیسو نړیوالې ادارې د 25 میلیون ډالر مرستې اعلان کړې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د شنبه پر ورځ ویل چې د کورونا ویروس مثبت پیښې 555 تر رسیدلې دي. په افغانستان کې تر پرونه 13 تنه له دې کبله مړه شوي وو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوی
د کورونا ویروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
زمو شخلاص اجي رادیو اوري ساعت 8 بجې او 11 دقیقې شوې. دا سړي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او په منځني صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.5 صفه اوري. د روانې خبرونه په دوهم نیمای کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې هم په همدې خبرونه کې کتنه کوو. خو اوس یو بل موضوع د په هلمند کې په لومړي ځل یو نوی مینا یا شارګۍ جوړیږي. چارواکو که څه هم تازه څه نه دي ویلي، خو پخوانی احصایې ښیي چې تر کابل او کندهار وروسته هلمند دریمه درجه ولایت دی چې ډېرې مځکې پکې غصب شوې دي. په هلمند کې چې مځکې ډېرې او زرګونه کسان یې په بېکورۍ کې شپې ورځې سبا کوي، د دغه شارګۍ اسانتیاوې او د یوې نمرې قیمت څو دی؟ په دې اړه نور حال له هلمند د الیاس دای په راپور کې اورو.
پلشکرګا کې د لومړی خصوصي شارګوټي 2000 نمرې لري چې د اپارټمنونو او پرمځکو کورون لامل به په زورګونو کسانو ته د کورونو نمرې او ټول روزمره اسري خدمتونه برابر سي. د غازی محمد ایوب خان په نوم د دې خصوصي شارګوټي مسولین وایي غواړي د خودسر نمرو د توزیع او د ګډوډ شارچي په تیرونځ دی اترس کلونو کې د لشکرګای او برخه دغه ډول جوړه شوی ده، پر ځای په منظم او اسري ډول د ټولو خدماتونو او نورمونو سره خلکو ته په مناسب قیمت نمرې او کورونه ورکړي. د شارګوټي مسؤل حاجی محمد عیسا عمری ازادي رادیو ته ول مځکه شخصي رانی ولید او په شارګوټي کې به تر 50 سلنه ډیر کارونه عمل منفیاوي. دی وای غواړي د دې لارې نور سوداګر هم اسري او مډرن کارونه ته وهڅوي.
مشت موارد په دې کې ست لکه مکتبونه، پهنتون، مدرسه، مکتب، اجرا، غټ جامعګانی، کوچنی جامعګانی، پارکونه، یو جری په 100 متر په 100 جری په یو پارک شې دي.
شاروال اسمت الله سمدی وای لشکرګا تر کابل وروسته د مسات او ماستر پلان لمخې لوی شار دی، خو په تیر نږدې 12 سېزو کې ډېر سیمې پکې غیر منظمې جوړې شوې دي او شار ته نږدې اکثره د اهمیت وړ ځکه د زورواکو لخوا غصب شوې دي. شاغلی سمدی ول دغه شارګوټ جوړېدل به خصوصي سکتور ته وخت ورکړي چې وشه څومره په معیار برابر کارونه کولای شي.
موږ په دولتي امکاناتو ډیر کم امکانات لرو، موږ مجبور مکلف سکتور خصوصي سره کار وکړو ترڅو هغه تر دولتي امکاناتو زیات امکانات لري.
د هلمند چارواکي وایي د غازی محمد ایوب خان په نوم شارګوټي به دغه کسانو سره چې د نامنو لامل شار ته راغلي دي د کار او کورمندین په برخه کې مرسته وکړي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین او پولیسي جرګه کې د هلمند خلکو استاذ غلام ولی افغان ول د لشکرګا په خواني نقشه وړه او په تیر څو کلونو کې رامنځته شوی انکشاف شو، خو د ویش پروګرامي عادلانه نه وو او ډیرو خلکو ته پکې د کور او مسکن امکانات نه دي برابر شوی.
هغه بدبختی او لکبل په ټولو خارونو کې من جمله لشکرګا خار کې د نفوذ زیاتوالی رامنځته شو او د نفوذ زاد زیاتوالی را کبله هاغه نقشه چې په خوا موجود زمنګ د وخت مشکلات او یاد شهرسازی او شهروالی او د مشکلات او
الحمدلله اخته دی. یو ګله ډوډۍ دروازانی یا د بل یا د موټر یا د ترکتور یا د بل شي په واسطه یو ګله ډوډۍ ځانته پیدا کی. دوه هم دا چې ټول سرمایه په خپل ولایت کې خپل سره خړل کیږي.
په نسو شپوره تجربه مځکه کې د شارګوټي د شار جوړونی د وزارت په منځوري او د ځای چارواکو ترڅارین لاندې جوړیږي چې د دولتي چارواکو ترڅنګ د شارګوټي د مسولینو په خبره ډیر برخه به د هلمند خلکو ته د څوکلونو لپاره په کیست ورکول کیږي. محمد دا چې دغه شارګوټي په چارو کې به پاوسات ډول هر ورځ نږدې زور کسان ته د کار زمينه برابر سي او د دې لارې به خپل کورنوي ته حلاله نفقه برابر کړي. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو په ناتو کې د امریکا سفیر یو ځل بیا د ډیپلوماټیکو لارو د افغانستان د جګړې پر ختمېدو ټینګار کړی او دای د سولې لپاره تر ټولو غوره لار بللې ده. بیلی هاچسن پرون شنبه پر خپل ټویټر پانه په یو ویډیوي پیغام کې دا خبره کړې ده. نو موري زیاته کړې ده چې سولې ته د رسیدو په لاره کې امریکا او د ناتو ټول غړي هیوادونه د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي. د دې موضوع نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستۍ اونیو کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې او روغې جوړې هیلې ډېرې سوې دي، یو امریکایي لوړ پوړي چارواکي یو ځل بیا د افغانستان حکومت او خلکو ته ډاډ ورکړ چې په دې حساس وخت کې یوازې نه پرېږدي. په ناتو سازمان کې د امریکا سفیر بیل هاچسن د شنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه یو ویډیوي پیغام خپور کړی چې پکې له ډیپلوماټیکو لارو د جګړو پر ختمېدو ټینګار شوی دی. میرمن هاچسن وویل دا وی د ناتو د ټولو دیشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په پرله پسې ډول سره ګوري او د افغانستان سولې ته د رسیدو پر لارو چارو بحثونه کوي. موږ یو ځل بیا وایو چې د افغانانو ترمنځ د ډیپلوماټیکو لارو روغې جوړې ته رسیدل تر ټولو غوره لار ده چې روانه جګړه ختمه کړي. د امریکایي چارواکي په همدې حال کې د افغان حکومت لخوا د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ټاکل شوی پلاوی یو بشپړ ټیم وباله او ملاتړ یې وشو. نو موري تر دې وړاندې هم د یاد پلاوی په اړه ورته څرګندونه کړې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غني سولې ته د رسیدو د هڅو په لړ کې د تیرې مارچ میاشتې پر یو لسمه یو فرمان ورکړ چې لمخې به 1500 طالب بندیان د 15 ورځو په ترڅ کې او له طالبانو سره د خبرو پر مهال خوشی کیږي او پر نورو به د بین الافغاني خبرو پر مهال بحث کیږي. د هغه موافقه لمخې چې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې د فبروري پر 9 لاسلیک شو، موافقه سوی و چې افغان حکومت د طالبانو 15000 بندیان او طالبان به زر تنه افغان ځواکونه راخوشي کوي او بیا به د دوړو لورو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیلېږي. د افغانستان حکومت تیر چهارشنبه او پنځشنبه دوی پرله پسې ورځې سولې ته د رسیدو د شنیت لپاره هر ورځ سلسله تنه طالب بندیان خوشی کړل او ویل چې دا هغه بندیان ول چې د طالبانو لخوا په اور سپارل سوی لست کې شامل وو، خو طالبان له دې اقدام نه خوش دي او وایي دا کسان د دوی په لست کې شامل نه وو. په ناتو سازمان کې د امریکا سفیر په تازه ټویټ کې ویلي 40 کاله تاوتریخوالی په افغانستان کې د بیلابیلو اړخونو ترمنځ بے باوري ډېره کړې ده. میرمن هاچسن د جګړې پر شکل خو وژغ وکړ چې سولې ته د رسیدو لپاره ټول اړین ګامونه واخلي. دا وی اوس یو وخت را رسیدلې هغه اړخونه چې په جګړو کې شکل دي، دواړه هم حکومت او هم طالبان هر هغه اړین ګام واخلي چې د سولې لپاره لرمسته سوی فرصت څخه استفاده وسی، هغه سولې چې ټول افغانان یې وردي. میرمن هاچسن زیاته کړه افغانستان باید هیڅکله د تروریستانو لپاره په پناه ځای بدل نسی چې د امریکا او د هغوی د متحدینو امنیت ته ګواښ رامنځته کړي. نوموړي د ناتو متحدینو د همکاري او ګډ مسؤلیت ستاینه وکړه او وی ویل چې دغو متحدینو په ګډه چارې سنبال کړي او هر کله چې په افغانستان کې شرایط سم سي په ګډه بل دې ځای ووزي.
د افغانستان ولسمشر مانی وای د شزینه بندیانو خوشی کول د حکومت په لومړی توبونو کې دي. په عامه اړیکو او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر دا خبره د اف د نړیوال سازمان د غوښتنې په اړه ازادي رادیو ته وکړه. د اف نړیوال سازمان په ورستیو کې له افغان حکومت غوښتي چې د شزینه بندیانو خوشی کولو ته لومړی توب ورکړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د بخنه د نړیوال سازمان د غوښتنې په اړه وایي د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د خزینه بندیانو خوشی کول د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. په عامه اړیکو او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د ولسمشر د فرمان په لومړۍ برخه کې د ښځو د خوشی کېدو مسئلې ته اشاره شوې ده.
د ولسمشر په فرمان کې د کرونا وایرس د ګواښ په اړه له زندانونو څخه د ښځو خوشی کېدو ته لومړیتوب ورکړل شوی دی. د فرمان لومړی موارد د ښځو په حق لدی، کوم شرایط چې د خزینه بندیانو د خوشی کېدو دي ډیر اسانه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په یوې خبر پاڼه کې له افغان حکومت نه غوښتي چې له زندانونو نه دی د ښځو خوشی کېدو ته لومړیتوب ورکړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې ښځې له ځانګړو ګواښونو سره مخ دي او ډیری اولادونه هم لري. دغه سازمان غوښتي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دی د خزینه بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د ولسمشر د فرمان پلي کولو ته ډیر ژر تصمیم ونیول شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان د خزینه بندیانو په خوشی کولو ټینګار کوي. دغه سازمان رئیس لال ګل لال آزادی رادیو ته وویل
خزې چې هم په زندانونو کې دي هغه ته اولیت په دې باندې ورکړ شي چې هغه سره واړه ماشومان دي، بل دا چې هغه د زمونږ ټولنې تر ټولو اسی پذیره یو قشر دی. دولت باید زنانه و ته اولیت ورکړي او د هغه سره سره نور نارینه زندانیانو چې په هغه کې هم سپینګیری مریضان اطفال نور شامل دي هغه سره همزمان کار وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا لس ورځې مخکې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر له زندانونو نه د لس زرو بندیانو د خوشې کېدو فرمان ورکړ. په دغه ځانګړي فرمان کې ښځې، ماشومان، شدید ناروغان او هغه بندیان چې عمرونه یې له 55 کلونو ډیر وي شامل دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
اوس په صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوي ورسپانې ډیلی میل په خپله پرونیګڼې کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له قمندان سره د طالبانو د کتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په حواله په دې کتنه کې د هغه څه د ختمولو غوښتنه سوې چې طالبان یې د سولې تر موافقې وروسته د امریکایي ځواکونو د حملو زیاتېدل ګڼي. ډیلی میل د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله لیکلي په افغانستان کې د امریکا پوځ دغه ادعا رد کړې دي. د لیکنې په حواله د امریکا د پوځ یو ویان چې اصولاً نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي له طالبانو غوښتنه وکړې چې پر افغان امنیتي ځواکونو حملې بندې کړي. دغه ویان ویلي امریکایي پوځیان به د اړتیا په صورت کې د موافقې له شرایطو سره سم د افغان ځواکونو مرستې ته دوام ورکړي. د سولې هغه موافقه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک سوه هدف یې په افغانستان کې د 19 جګړې پای ته رسېدل دي. د امریکایي ځواکونو ویان تایید کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال سکاټ میلر له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو پر لارو چارو د بحث لپاره کتلي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي دا کتنه د جمعې نه وخته په قطر کې وسوه. د ډیلی میل په لیکنه کې راغلي طالبان وایي د موافقې تر لاسلیک وروسته یې پر افغان ځواکونو خپلې حملې کمې کړي خو پر امریکایي او ناټو قواوې حملې نه دي کړي. د لیکنې په حواله د افغان قواوو پر ضد د طالبانو زیاتې حملې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې سوي دي. ډیپلومات خبرونه په خپل پرونی غړي کې د افغانستان په اړه په دې عنوان لیکنه خبره کړې. د کورونا وایرس خبرېدل د افغانستان کړکیچن اقتصاد ته څه معنا لري؟ د لیکنې په یو برخه کې راغلي په 2008 او 2008 میلادي کلونو کې د نړیوال اقتصادي بحران په وخت کې د افغانستان اقتصاد تقریبا اغیزمن سوی نه و ځکه تر ډیره پر بهرنیو مرستو متکی و او دا مرستې له وقفې پرته ورته راروانې وې. خو د کورونا وایرس یا کووید-19 قضیه متفاوته ده او د افغانستان ماتیدونکي او جګړه ځپلي اقتصاد ته د ضربې مثال لري. د ډیپلومات خبرونې د مطلب په یو برخه کې راغلي په 2019 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 2.9% وه، حال دا چې حکومت په هغه کال د 15% ودې پلان درلود. د خبرونې په لیکنه کورونا وایرس افغانستان ته په داسې حال کې ورسېد چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري پر 9 موافقه لاسلیک کړه او نړیوال بانک په یو راپور کې د پانګونې لپاره د افغانستان امنیتي وضعیت د یوه عمده محدودیت په توګه یاد کړ. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 550 اوښتی دی.
و هم اوریدل چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر رسما تر 550 اوښتی دی. د ایران حکومت پرون پریکړه وکړه چې یو شمیر هغه دفترونه او سوداګریز شرکتونه چې د کورونا وایرس خطر پکې کم دی پرانیزي. د ایران پلازمینه تهران له دې پریکړې مستثنا ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
سره لدی چې د ایران حکومت پریکړه کړې ده چې یو شمیر هغه دفترونه او سوداګریز شرکتونه چې د کورونا وایرس له کم خطر سره مخامخ دي پرانیزي، خو په تهران کې به وضعیت پر ځای وي. د ایران د رسمي خبري اژانس اسناپ وینا په تهران کې به د اپریل تر 13 ټول بندیزونه پر ځای وي او تر هغه وروسته شایي هلته هم دا کار وشي. له تهران د باندې دولتي دفترونو هم کار پیل کړی، خو له دریو یو مامور بل کور کار کوي او د کار ځای ته بنځي. د ایران خبری آژانس ارنا ویلی چې ولسمشر حسن روحانی پر خپلو خلکو ژغ کړی چې د خپلې روغتیا لپاره ټول شرایط مراعت کړي. روحانی ویلی چې د بندیزونو کمیدل په دې معنا نه ده چې خلک فزیکي واټن او د روغتیا پالانو سپارښتنې له پامه وغورځوي. په ایران کې د رسمي سرچینو په حواله له 10,000 زیات وګړي په کورونا ویروس اخته شوي او له 4,300 زیات خلک له دې کبله مړه شوي دي. خو یو شمېر چارواکي پر دې چې د ایران حکومت به حقیقي شمېرې خپرې کړې وي شک لري. د ایران د خبری آژانس تسنیم په حواله د دې هیواد د سوداګرۍ خونی د هغو سوداګریزو شرکتونو چې د کورونا ویروس له کم خطر سره مخامخ دي لیست حکومت ته وړاندې کړی دی. تسنیم لیکلی د دې ادارې په باور هغه دوکانونه او شرکتونه چې د خلکو ګړګونه پکې کموي کار پیلولای شي، ځکه هغوی د کورونا ویروس له زیات خطر سره نه دي مخامخ. د ایران حکومت اندیښنه لري چې د کورونا ویروس پر ضد مبارزې لپاره د دفترونو او سوداګریزو شرکتونو ډیره موده بند پاتې کیدل به د دې هیواد اقتصاد ته چې د نړیوالو بندیزونو له امله تر جدي فشار لاندې دی لا زیات تاوان ورسوي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د حکومت د ویاند علي ربيعي په حواله پرونو ویل چې کده ټول هیواد قرنطین ډیره موده دوام وکړي شایي له 4 میلیون زیات ایرانیان له کارونو ووزي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له ایران سره د نړیوالو له ټیمي موافقې تر وتلو وروسته پر ایران ټول اقتصادي بندیزونه له سره ولګول، خو د امریکا متحدو ایالاتو په وروستیو کې چې ایران د کورونا ویروس د خپرېدو له امله تر سخت فشار لاندې دی تهران ته د مرستې وړاندیز وکړ. ایران د امریکا دا وړاندیز رد کړ. ایرانی چارواکو ویلي چې د مرستې پر ځای دی پر ایران ټول لګیدلې بندیزونه لري شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
ټکنالوژي د کورونا په وړاندې څه کوي په دې اړه هم وروسته یو مطلب لرو، خو اوس د یو جالب واده په باب. په اندونیزیا کې یو زلمی له یوې پیغلې سره د کورونا له کبله پر بندیزونو سربیره واده وکړ، خو داسې واده چې په نړۍ کې شایع ساری ونه لري. د دې موضوع تفصیل احمد شبه رهبروي.
محمد نورګامان او اوجلی ستاری د کورونا ویروس خبرې دوه لپاره تر خبرداري مخکې د واده نیټه ټاکلې و، خو خبرداري تر نیټې مخکې شو. نو دوی د جمعې په ورځ د کورنۍ اته تنه په پلازمینه جاکرتا کې خپل محفل ته ورغوښتل. نور خپلوان او دوستانو ته بلنه ورکړه چې د انټرنیټ له لارې دا مراسم وګوري. په انډونیزیا کې په رسمي ډول پر غونډو اجباري بندیز تر اوسه حکومت نه دی لګولی، خو وروسته تر دې چې راپور ورکړل شو چې څه باندې 3500 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي او تر 300 د ډیرو ژوند د اخیستونکو او وژونکو ناروغي اخیستی دی، چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړ چې له لویو غونډو سره پام کوي. د دې دوو انډونیزیایانو نورګامان او لیستاري د واده لپاره د اپریل 12 نیټه ټاکل شوې وه، او تیر کال له دواړو لوریو پریکړه کړې وه چې په جاکارتا کې به په یوه سالون کې واده کوي او دې محفل ته به 1500 کسان ورخوړي. بی میرمنی چې واده یې د خپل کور د ناستې له کوټې لید رویټرز آژانس ته ویلي چې هغه کمیس چې دې غوښتل په دې محفل کې واغونځي هغه یې په خپل کور کې د مراسمو پر مهال پتن کړ. دې میرمنې زیاته کړه چې خوا مې بده شوه چې په محفل کې مې جسمن حضور نه درلود، خو د خدای شکر چې بیا هم دا محفل په خیر تیر شو.
په اندونیزیا کې د کورونا له کبله د جالب واده مو واوریدل. اوس هم ساسي ځینې پیغامونه ولم چې د افغان بیسیم د تاسواته لشمیرې له لارې مرسته ولیدي. بشیر حبیب زای له نګرهار لیکي باید ټول افغانان د کورونا ناروغي پر ضد کلک اقدام وکړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکي باید طالب بندیان آزاد شي ځکه چې کورونا خپری شي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي طالبان هیڅ وخت سولې ته په پوره ډول چمتو نه دي. د هلمند ولایت بلاوریدونکو محمد اسلام یار خان محمد اسلام بیار لیکي وای ک خلک د کورونا مریضی جدي ونني سي دلته به هم د امریکا او چین په شان د ناروغي خپرشي او یو بل اوریدونکو غلام سرور نبی زوی لیکي باید افغانان کورونا ته جدي پام وکړي کني کورونا به دوی ته جدي پام وکړي دا اوس تاسو ځینې پیغامونه اوس هم د خبرونې نیمایي برخه ته رسیدلی او اته بجې او ډیر دقیقې دي د هم د دې صد لاند خبرونه نامعلوم وسلوالو پرون په کابل کې د افغانستان د ولسمشر یو ساتون کې وباشه د ګردیز د محبس دوه ساتون کې د بندیانو په بلوا کې وژل شوی او دوه تنه ټپیان شوی دي د کابل والی وایي چې د شهر د ورځبندیز وخت شاید دوی ونه زیات شي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایان پرون خبریالانو ته وویل چې 4900 ټیسټونه یا معاینه شوی او 1555 مثبت پیښې تر اوسه پورې په افغانستان کې ثبت شوې دي د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپل هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو اوسنی حالت ته پکتو تر راتلونکي خبرتیا پورې د ګرځبندیز موده اوږده کړه د سعودي عربستان په لوی ښارونو کې 24 ساعته ګرځبندیز دی د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر تر ایټالیا هم واوښت او په روسیه کې چارواکو ویلي چې د مسکو ښار روغتونونه د کووید 19 یا کورونا له ناروغانو ډکیږي او پر دې هیواد د کورونا وایرس د ستري جوپې د راتک خبرداري ورکړ زموږ شخله آزادي رادیو اوري د ټکنالوژي لویو شرکتونو اپل او ګوګل اعلان وکړ چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په بیساري ډول د ځیرکو تلیفونونو له ټکنالوژي کار واخلي د دغو شرکتونو د اعلان له مخې له دې ټکنالوژۍ څخه په کورونا وایرس د اخته کسانو په تعقیبولو کې هم استفاده کیږي د موضوع تفصیل صالح محمد صالح ابروي
اپل او ګوګل کمپنیو د جمی پورز د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي او په دې وایرس د اخته کسانو د معلومولو لپاره د ټکنالوژي په ډګر کې د دې تازه پلان خبر ورکړ دغه شرکتونه به په ګډه د آیفون او انډراید ټلیفونونو په چلیز یا اپریټینګ سیستم کې د تماس د تعقیب یا کانټاکټ ټریسینګ پر مختللو اپلیکیشنونو جوړولو ته زمینه برابروي دغه اپلیکیشنونه به په موبایل ټلیفونونو کې تر انستالیدو وروسته د بلوتوت ټکنالوژي له سیګنالونو په استفاده کار کوي ویل سی دغه اپلیکیشنونه به د خلکو د جی پی ایس او شخصي معلومات نه ذخیره کوي اپلیکیشن به د نورو ټلیفونونو کارونکو څاري او دا به معلوموي چې په کورونا وایرس له کوم وخته کسره خو به په فزیکی لحاظ په تماس کې نه وو که تاسو په خپل ټلیفون کې دغه اپلیکیشن ولري او له چا سره په فزیکی لحاظ تماس ولري اپلیکیشن دا درته وایي چې آیا د مقابل شخص کورونا وایرس یا کووید 19 لري او کنه که د یو چا د کورونا وایرس یا کووید 19 ټیسټ مثبت وخوت دغه شخص په شاوخوا کې نورو میشتو کسانو ته په دې اړه دغه اپلیکیشن لاري د خبرداري پیغام ورزی د دې کار یو هدف له حکومتونو سره مرسته ده چې په اسانۍ هغه کسان تعقیب کړي چې په کورونا وایرس له کوم وخته کسره په تماس کې پاتې سوی دی چارواکي به کولی سي په اسانۍ په یوه سیمه کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو تازه پیښې تثبیت کړي له دې سره به دې ته زمینه برابره سي چې په بیلابیلو هیوادونو کې لګول سوی قرنطین ژر ختم سي دا نوې ټکنالوژي به له هغو کسانو سره چې په کورونا وایرس له کوم اخته کسره په تماس کې وو مرسته وکړي چې په کووید 19 ناروغۍ تر اخته کېدو مخکې د احتیاط لپاره ځان قرنطین کړي د سنگاپور او چین په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د ته ورته اپلیکیشنونه لمخ کې آزمویل سوي دي په اروپا کې چک جمهوریت هم ویلي چې روانه میاشت به د ته ورته اپلیکیشن خپور کړي بریتانیا جرمنی او ایتالیا هم په خپل هیوادونو کې د خلکو د تعقیب لپاره خپل اپلیکیشنونه جوړوي
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیواد یو بل خبرونه ته هرکلی کوم دا دیونی په خبرونه کې به ووري چې ځینې زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې د استاد لیکچر نه لیکي او پر ځای سبتوی او عکسونه اخلي
کله چې په ټولګي کې کینم او د استاد لیکچر سبتوم او هم غوږ ورته نیسم
د یادښتونو نه اخیستل او د لیکچر سبتول کومې پایلې لري؟
ځان دا کوي چې دوی د استاد خبرې کټ مټ ریکارډ کړي دي، پرته له دې چې دوی د یو موضوع په اړه فکر وکړي، هغه د استاد خبرې کټ مټ راخلي، هغه سی یادوي.
او که زده کوونکي او محصلان لیکچرونه ثبتوي یا له تختی عکس اخلي، څه ډول یې په ګټوره توګه تعقیبولی شي؟
نوټم واخله، درسي جزوه واخله، کتاب واخله، او دا درې کار چې کوي ته هغه ثبت کا خیر، څه ستونزه نه لري، مشکل نه لري.
نن سبا چې د ټکنالوژۍ کارونه ډیره شوې، په هر طبقه خلکو او کارونو یې تاثیر کړی. حتی اوس دا ټولګیو دننه هم دا ټکنالوژي په دې خاطر کارول کیږي چې د استاد لیکچر ثبت شي او زده کوونکی یا محصل له لیکلو پرې ځان خلاص کړي. ټکنالوژي که څه هم اسانتیاوې ډېرې کړي دي، خو ځینې لا هم په دې باور دي چې هر کار باید د ټکنالوژۍ په مټ ونه شي او انسان خپله هم هڅه وکړي چې ځینې کارونه وکړي. یو له هغو څخه هم په ټولګي کې د نوټ اخیستل دي چې اوس ځینې زده کوونکي او محصلان ثبتوي او یا هم له تختی عکس اخلي او استاد ته ښیي چې دی هم درس وایي. ملیحه د کابل د یوې لیسې زده کوونکي ده. هغه وایي د استاد لیکچر ثبتوي او په کور کې بیا اوري.
کله چې زه په ټولګي کې کینم او د استاد لیکچر ثبتوم، او هم غوږ ورته نیسم او په کور کې بیا د چې زه هغه درس له مخې زده کوم، ماته ډیر ښه توضیح وي، لکه چې ښوونکی اوس دلته ماته په کور کې هم ولاړ ده او ماته دغه درس بیا را زده کوي او بیا مره تشریح کوي، او دا ما ډیره لپاره ډیره آسان طریقه ده او زه په دې طریقه ډیر ښه کولی شم چې هغه درس ووایم. په کور کې لومړی زه هغه لیکچر چې استاد ورکړی یا نوټ چې په تخته لیکلی د هغه زه له مخې نن وایم او هغه ښه زده کوم، او بیا څو ځلې یا دوه ځلې یا درې ځلې زه د استاد لیکچر بیا هم واورم. او داسې وختونه هم شوي دي چې ما هېڅ هغه نوټ چې استاد تختې له مخې مې لیکلی یا چې استاد راکړی هغه مې هېڅ نه دلی، یوازې مې هغه د استاد لیکچر چې ثبت کړی وو هغه مې اوریدلی، او دا زما لپاره ډېر ګټور تمام شوی ده.
له پوهنتونه فارغه لیزا د لیکچرونو ثبتول ښه خبره بولي، خو نوموړی زیاتوي چې ثبت شوي لیکچرونه باید په سم ډول تعقیب شي، کنه یوازې ثبتول زده کوونکو او محصلانو ته هیڅ ګټه نه رسوي.
کچیرې یو محصل ونه سي کوي په مختلفو دلایلو پر اساس نه سي کوي چې راسي صنف ته حاضر سي، نو دوی کوي چې د دې څخه استفاده وکړي او د درس پاس پاتې نه سي. او ځینې محصلین مثال کا سوال ورته پیدا کیږي، مثال په کتاب کې یو موضوع ډېر مغلق کوي او دوی نه سي کوي چې حل کړي، نو دوی کوي چې چوپړته د استاد لیکچر واوري، دغه مثالونه چې باغه ورځ استاد ورکړي نو دغه صبرته استفاده وکړي، او وکوي چې هغه سوالونه چې د ته پیدا سوي دي هغه حل کړي، نو دا هم یو مثبت پوینټ دی. بل مثبت پوینټ دا دی چې کچیرې دا محصل په درجه کې اوسېږي، هغه کوي سي چې ډېر ښه ځان ورسي، کچیرې حوصله یې البته ولري چې بېرته دا واوري ټوله، نو که دوه پلا موږ عین لیکچر اورېدلې نو فکر وکړي چې اتمن په مغز کې دا ښه ځای نیسي، او کوي سي چې بېرته دا غسه هغه پوینټونه چې په هغه ورځ موږ سمې سي وي دي بېرته دلته تکمیل کړو، نو دا هم کوي سي چې مرسته ورسره وکړي.
خو جان محمد منصور چې په عامه اداره کې ماسټری کړی وایي، که زده کوونکي او محصلان خپل ټول کار موبایل او ریکارډر ته پرېږ دي، ټولګي ته به یې تک بې ګټې وي.
دلیل یې هم دا ده چې که چیرته موږ د لیکچرونو څخه ریکارډ واخلو او د تختې د نوټ عکس واخلو، بیا زموږ ټولګي ته تک بې معنا ده. موږ کولای شو چې دغه لیکچرونه یا د تختې د نوټ عکسونه موږ په انټرنیټ کې هم ورته لاسرسی پیدا کړو. ښه دا ده چې هغه لیکچرونه چې دوی ریکارډ کوي د هغو څخه ځان لپاره وړوکی نوټ جوړ کړي او خپله هغه لیکچر ځان سره ولیکي. یوه ګټه به یې دا وي چې دوی به ډېر متوجه، ځکه د ریکارډ یا د عکس موضوع به نه وي، کله چې دوی ډېر متوجه ډېر څه به زده کیږي، او کله چې همدغه لیکچر دی په خپل قلم باندې په کتابچه کې لیکي دا به ورته بیا تکرارېږي.
ولیاریان که څه هم یوازې د لیکچر په ثبتولو تمرکز ښه نه بولي، خو دی وایي که زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې حاضر وي او هلته په پوره دقت استاد ته غوږ شي، په هغه صورت کې که د تکرار لپاره لیکچر ثبتوي پایله به یې ښه وي.
زه په دې باور یم چې په خپله د نوټ لیکلو پر ځای ته بل ټولګیوال نوټ څخه کاپي انځور ویستل او یا هم د ښوونکي لیکچر ته د غوږ نیولو پر ځای د لیکچر ریکارډ کول محصلین ټمبل جوړې کوي. څنګه چې انسانان د رنګونو نژادونو له اړخه مختلف دي، بالکل په همدې ډول د انسانانو د درک قوه او یا هم ظرفیت مختلف دی. نو که چېرته یو محصل یا زده کوونکی په خپل نوټ نه اخلي، بلکې د خپل ټولګیوال نوټ څخه کاپي او یا هم انځور اخلي، نو دی تاوان کوي. تاوان یې دا دی چې ممکن د ټولګیوال ډېرې مهمې نقطې نه وي یادش کړې، ممکن نوټ یې نیمګړی اوسېږي، ممکن ناوخته راغلی اوسېږي، بلکې کوم زده کوونکی یا محصل د دې پر ځای چې د استاد لیکچر ته غوږ ونیسي د لیکچر ریکارډ کوي او بیا دا تمه ولري چې زه به همدا لیکچر په کور کې واورم او زه به څه ترې زده کړم، نو ممکن دی په خطا وي. د لیکچر ریکارډ کول په یغ وخت کې مفید تمامېدای شي چې خپل زده کوونکی په صنف کې حاضر وي، استاد چې په کوم موضوع باندې بحث کوي هغه ته دی متوجه وي او بیا ریکارډ وکړي. که دی په صنف کې متوجه نه وي او یوازې ریکارډ په تمه وي چې زده کړي، نو که چېرته یوازې ریکارډ کول کافي وای یا د بل چا څخه کاپي کول د نوټ کاپي وای، نو ولې خلک مانتونونو ته ځي، ولې خلک ښوونځیو ته ځي؟
د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنیار ایمل خمر وایي زده کوونکي او محصلان باید ډېره هڅه وکړي چې په ټولګي کې فعال وي او د ټولګي دننه د درس په اړه له استاد سره بحث وکړي، نه دا چې یوازې د لیکچر په ثبتولو بسنه وکړي.
هغه محصلین او زده کوونکي چې دوی په ټولګي کې د نوټ اخیستلو پر ځای د استاد لیکچر ریکارډ کوي او بیا یې په خپلو کورونو کې اوري، نو دوه زیانه کوي. یو خدا چې دوی خپل وخت د دوهم ځل لپاره بیا ځای کوي، ځکه دوی به دغه غږونه بیا په خپلو کورونو کې اوري او خپلو کتابچو کې به له دغه ثبت شوي غږ څخه نوټونه جوړوي. بل زیان دا کوي چې دوی د استاد خبرې کټ مټ ریکارډ کړي دي او پرته له دې چې دوی د یو موضوع په اړه فکر وکړي هماغه د استاد خبرې کټ مټ راخلي او هماغسې یادوي. نو ښه خبره دا ده چې دوی په ټولګیو کې نوټونه واخلي او د استاد خبرې ځان ته هغه مهمې نقطې ولیکي، نو بیا د اړوندې موضوع په اړه دوی خپله مطالعه وکړي او نور توضیحات او تشریحات خپله ځان ته جوړ کړي. په دې توګه به محصلین هغه پلټون کې روږدي شوي وي او هغه فکري وده او پراختیا به یې موندلې وي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې ولې زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې د یادښتونو د اخیستلو پر ځای لیکچر ثبتوي یا له تختیاک څخلي، دا د کار پایلې به څه وي او له ثبت شویو لیکچرونو او عکسونو څخه څه ډول ښه استفاده کیدی شي، په همدې اړه زموږ همکارې رویا معدومي د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
استاد در ځوانان په صنفونو کې د لیکچرونه لیکي نه ریکارډ کوي، ستاسو په نظر د دې لاملونه څه دي؟
ځینې محصلین ټمبل دي، ځان ته زحمت نه ورکوي، بل عمل دا دی غاړي چې مثلا راشي نوي دقیقې یا یو ساعت صنف ته راشي او ډېر په اسانۍ سره نه نوټ لیکي او نه زحمت ځان ته ورکوي چې لاړ شي هغه کتاب راواخلي، په پیسو باندې هر ورځ راځي د استاد غږ ثبتوي او بیا ځي هغه اوري، بیا آزموینې ته یا امتحان ته چمتووالی نیسي. زه فکر کوم چې دا هم محصل ټمبل مخته کوي، هم محصل نشي کولای څه زده کړي، یوازې میخانیکي د امتحان په شپه هغه درس وایي، امتحان ورکوي، بس بیا څو ورځې وروسته هغه د یاده وځي. باید محصل هره شپه هره ورځ هغه واوري. اما که چیرې ته نوټ ولیکې، که چیرې ته کتاب ولولی او درسي جزوه واخلي، هغه ستا سره همیشه د تل لپاره وي او همیشه وایي، ځکه څه چې ته لیکې او بیا هغه وایي دا ډیر ګټور تمامېدای شي چې ته راتلونکي کې یو فنی یا مسلکي یا تخنیکي کسې تانه جوړ شي او افهام تفهیم ښه وکړي. اما که غاړې میخانیکي او څه زده کړې، نو هغه یوازې غږ ثبتوي او بیا ځای د امتحان لپاره یا د ازموینې لپاره هغې ته چمتووالی نیسي. زیاتر محصلین دغه یوه اسانه لاره یې غوره کړې ده چې دا کار وکړي، کتاب هم نه اخلي په پیسو باندې، درس هم نه لیکي ځکه یا په موبایل کې مصروفه وي یا مثلا ظاهراً په صنف کې وي اما ذهنن بل ځای وي، د سم څخه بهر، ځکه مطمئن او ډاډه دی چالې تلیفون یې ښایي غږ ثبتوي، نو بیا هغه په کور کې بیا ګوري. صنف ته راځي یوازې د تفریح لپاره، صنف ته راځي یوازې دا چې د موبایل کې کار وکړي. هغه ظاهراً استاد ته ښایي چې زه د درس وایم تا غږ ثبتومه، چې بیا کور ته ځي هغه وخته غورځوي یا هغه اصلا بیا دوهم ځل دریم ځل نه اوري، یوازې استاد دوکه کوي چې زه غواړم مثلا زما هغه نمرې راکه. که چېرې استاد ورته وایي چې ولې متوجه نه یې درس ته، ولې نوټ نه لیکې، ستا درسي درسی جزوه چیره ده ستا کتاب چیره ده بیا بیرته هغه ورته وایي چې استاده دا زستا هغه کسبتومه بیا کور کې چمتووالی نیسم او بیا په ازموینه کې چې راشي کمترین نمره هماغه اخلي اما ظاهرا استاد ته په صنف کې دا وایي چې زه درس وایم زه لایقه یم دا کار کوي
استاد کله دسم کېدای شي چې ټکنالوژي نه ځوانان کار واخلي او بیا موبایل ورک شي
هغلته باید هغه نوټ ولري نوټ باید اتمن ولیکي زه طرفدار د دې نه یم چې واضح غږ ثبت شي زه طرفدار د دې یم چې نوټ هم واخله درسي جزوه هم واخله کتاب هم واخله او دا درې کار چې کوي سربیره په دغه دریو کارونو باندې ته غږ هم ثبت کړه خیر څه ستونزه نه لري مشکل نه لري ولې کته یوازې راځي غږ ثبتوي نه نوټ اخلي نه کتاب لري نه درسي جزوه لري ته هم نشي کولای چې سم ولیکي هم نشي کولای چې سم ووایي او د وینا فن زده کړي نو زه طرفدار دي يم چې هم نوټ واخله هم جزوی درسي واخله هم کتاب واخله او هم غږ ثبت کړه ځکه ستاسو خبره باندې کېدای شي موبایل ورک شي ولوي کی چیرې مات شي دسکا یا څوک پټ کی دسکا یا نور ستونزې رامنځته شي اما که چیرې نوټ ولري که چیرې کتاب ولري که چیرې درسي جزوه ولري هغه تل ستاسو سره شته او زه د دې واقعا طرفدار یم
استاد ټکنالوژي ډیره خدا ستاسو په وینا ویشتمه پیړۍ کې او باید تکار واخیستل شي نو کده شي چې د دې دغه بارز ټکی راته وایي
مثبت د دې چې تخه کولای شي کله چې یو شی اوري ځکه انسانان د زده کړو پر مهال بیل بیل استعدادونه لري یو څوک چې یو څه ویني ښه زده کیږي تل په ذهن کې پاتې کیږي یو څوک چې ښه اوري تل په ذهن کې پاتې کیږي نه کولای شي نور ته انتقال کړي ویلې کېدوي نو دا داخله او بل مثلا په صنف کې استاد لیکچر چې ورکوي کله کله استاد نوټ نه ورکوي کله کله استاد درسي جزوه نه ورکوي دا د دې سره مرسته کوي چې څنګه غږ لري د موغو د غږ نه څو څو ځلې کورته لاړ شه فرصت لري کافي وخت لري هغه مهم آیډینټیټی یاداش کړه
درنو اوریدونکو دا تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمانه سیم شفق سلامونه ومني. د دې اونۍ په بحث کې د تورخم له خاروال او په ننګرهار کې د استرار کمیټې له غړي انجنیر راحت ګل زیارمل سره له پاکستانه د تورخم له لارې د لزګونو زرو افغانانو په یواري راتګ او له دې عمله د رامنځته شوی ستونزو په اړه خبرې کوو. زیارمل صاحب بحث ته بخیر راغلی. لومړی دا راتو اس چې له پاکستانه د افغانانو د راتګ بهیر څنګه وو او په څه ډول تر سره شو؟
په لومړی ورځ باندې شاوخوا زر تنه مسافرین را ووختل چې مونږه کاملا چمتواله ورته درلود قرنټین شو دلته. خوشبختانه د سکرینینګ په مهال د کورونا کوم مشکوک ناروغ پکې ونه پیژندل شو. دغه کسانو کې ځینې د نورو ناروغیو ناروغان چې هغه د جلال آباد عام روغتیا روغتون ته انتقال شول مثلا د زړه ناروغان ځینې هغه ناروغان چې د عملیاتونه کړې په خبر کې هغه روغتون ته انتقال شول او ځینې جنازې وي چې هغه مخبل کورونه ته ورسول شوې. د جلالت ماب ولسمشر سره په ویډیو کانفرنس کې هغه ارقام شریک شول نو د جلالت ماب ولسمشر د حکم په اساس قرنټین په مغه شپه پای ته ورسېد. دا نظر تنه مسافرین امغه د شپې ورته سنتیاوی برابر شي چې خپل کورونه تلاړ شي او زموږ د قرنټین کم خالی شي. په سبا ورځ زموږ سکرینینګ نورمال روانو چې د سهار شاوخوا 9 بجې په یو ځل په ټولیز ډول شاوخوا 8000 تنه مسافرین هجوم راوړ او راو وختل چې نه د پاسپورت خروجی او دخلی ولګیدل ان دوی سکرین شول.
امدا پښتنه د چ ول دغه سیسه ول د پاکستان له خوایه ور دومره افغانان چې اخواته و دي خواته پری خو درسول الهت سو
د پاکستان د یو ځل نه دی چې زمونږه داخلي کم ترتیبات کم د زمنګ امکانات وی هغه ننګوی او په شکل نه او شکل افغانستان ته یو مرض را لګدوی هغه ک د کورونا مرض وی ک هغه ترهګری وی او کاغه نور سیاسی لا سوهنی بی دا لمړی ځل نه دی تایم دا مغه د تیر کړنو په دوام یو کړنه ده البته یو نیمګړتیا په پاکستان کې د افغانستان د سفارت د خوانه شوی و چې د لمړی ورځې د زر تنه مسافرینو در لګول نو ورسته دوی په عمومي ډول په ټولیز رسنیو کې اعلان وکړ چې هر څوک کولای شي چې افغانستان ته بیرته ستانه شي. دا اعلان و چې د یو خانه د مسافرینو ډیر هجوم و کنټرول و نه شو.
نو هغه عمده مشکلات چې لمدغه اړخ یا لمدې درک نه رامنځته شول هغه مشکلات څه و؟
له دې امله یو عمده مشکل دا و چې په خپل ذات کې دغه مسافرینو ځنډول او زجر په پوره غړ د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د لارې په وګدو کې د خاصدار د خوانه وو چې دوی وزوریدل دوی د مسافرینو ځای ځای پیسې واخستې. موږ سره هغه ویډیوګان شته دی هغه اسناد شته دی چې خاصدار د دې خلکو نه پیسې اخستې دي پازاب کړي دي شپې په لارو کې پکړې دي ځینې په غرونو واختل او بلاخره تر دورخم راورسېدل. بل اصلي تاوان دا و چې دغه مسافرین چې راوختل دوی لږ تر لږه د وونه تر اته زره تنه مسافرین کرین نشول دوی ماینه نشول د دوی هاته په پاسپورتونو کې دخلی ونه وهل شوی دوی نراغل او خپل سر باندې دلته
پیمتا زیارمل صاحب نو څه فکر کوي دغه وزره یا تزره یا شو خو تزره کسان چې دوی سکریننګ هم نشول او هغه تشخیص هم نشو د کورونا وایروس دغه وایروس به انتقال کړینی افغانستان ته
فیصدی په حساب کې چرته د ارقام خبره وکړو ممکن په وزره تزره کسان کې د کورونا ناروغان موجود وي او ممکن ونوسی لیکن د لمړی ورځې زر تنه چې مونږه کوم سکرین کړیو په دوی کې د کورونا مشکوک ناروغان نه ول دا چې په دې نور اته زر تنه کې به څومره وی څومره باندې وی هغه به ورور یو مسله خو د تخنیکی مسله ده چې د عامه روغتیا ډاکټران په خنه نظر ورکول شي هغه ده چې د کورونا ناروغي تر څو لس ورځې پورې حتی اراض او علائم نه راخره کیږي او بیا ډیر په تدریجي ډول راخره کیږي او کله کله سکرینینګ چې ده هغه په خپل دغه ناروغي پوره 100% تشخیصول نه شي.
زیارمل صاحب دغه خلک چراغ روا وختل له پاکستان نه دا خو باتمن مشخصي وي چې د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو کډی د مشرقي د ولایتونو
نه دوی د مختلفو ولایتونو افغانستان د نور ولایتونو مسافرینو حتی د فاریاب جوزجان کندوز مزار شریف د افغانستان د نور شمالي ولایتونو
زیارمل صاحب په مجموع کې په دغه څو ورځو کې څومره خلک روا وختل په مجموع کې
نه د زره او شاو اته سم شاو غو یعنی تقریبا سکان څلوېغ زره افغان مسافرین راوختي
او اوس هغه د قرنټین په کیمپ کې په تورخم کې څومره کسان دي؟
اوس موږ سره د قرنټین په کیمپ کې حتی یو مسافر هم نشته. په لومړی ورځ مونږه یوازې زر تنه قرنټین کړی وو چې د لومړی ورځ په پای کې د جلالت محمد ولسمشر او د کورونا د ملي کمیټې د پریکړې په اساس دوی بیرته اجازه ورکړل شو چې خپل کورونو ته لاړ شي.
د دوی لپاره بودیجه ځانګړې شوې وه. هغه بودیجه دغه بودیجه سرنوشت او برخلیک څنګه شو؟
تورخم د قرنټین د فار د نګرار استقرار کمیټه په خپل یو تدارک کړو او دا غیله مخې کار کې د تورخم قرنټین کې نقد ډیر زیات ډیر کم مصارف شوی دي. دومره مصارف نه دي شوی.
څومره شوی دي زیارمل صاحب څومره مصارف شوی
د دې اټکل زموږ زه نشم کولای ځکه چې مونږ د ننګرهار د استقرار کمیټې نه اجناس غوښتي دي په جلال آباد کې خریداري شوې دي دلته راوړل شوې دي او دلته هغه اجناس موجود دي. یوازې په لومړۍ ورځ باندې مسافرینو ته درې وخته ډوډۍ ورکړل شوې ده. مصارف همدومره وی چې د مسافرینو لپاره کومه ډوډۍ ورکړل شوې
په کمیټې باندې. دغه کمیټه چې دغه چاري پر مخ وړل تاسو هم غړی یاستئ د تورخم شاروالي یاست. دغه باندې مونږ سره په تماس کې زینو منتقاد کړی له تورخم څخه چې په دې کې فساد شوی دی او تاسو نوم هم اخیستل شوی دی د دغه موضوع د برونوال لپاره تاسو وایست.
مونږ چې مونږ ته کوم وسایل تسلیم شوی دي د ولایت مقام او ځانګړي پلاوي او د ننګرهار د استقرار کمیټې چې په سر کې والی صاحب دی د دې د مشري لاندې مونږ ته د کاغذ په مخ راسپارل شوی دي سند را مخسل شوی دی او بیرته دا اسناد له مخې مونږ ولایت مقام ته سپارو. دوه ورځې وړاندې مونږ د دواړه کمپونه راټول کړل او وسایل مو ذخیره کړل دلته سټاک شل مغلاق شل او نن د دغه کمیټه غړي چې ملکی او نظامی ادارات پکې دي تورخم تراغلی او ز پخپل پکې ما د ننګرهار د ولایت مقام د پندمندګۍ د جناب والی سره پندمندګۍ د ولایت مقام د سکتوري خدمتونو رئیس عبدل تراغلی دی چې د تورخم د قرنټین اجرایوي رئیس مو دغه اجناس د پخوانی لیستونو سره پرتل کیږي او نن هم مونږ په پینځه د پولیسو انټرنیشنل موټرو کې دغه مواد جلال آباد ته انتقال کړل او لاوس هم ځینی مواد پاتې دي.
درې ورځې مخکې مشخصا ستاسو په ضد مظاهره شوې وه په تورخم کې، ولې؟
درې ورځې وړاندې په تورخم کې چې کومه مظاهره شوې وه د تورخم ځینې د ښار کاروباریانو، دوی غوښتل د قرنټین په موده کې تورخم ته داخل شي، چون د مخکې د قرنټین په ننګرهار کې د لاک ډاون حکم شوی او د ننګرهار بازارونه د ننګرهار د استرار کمیټې او جناب والی صاحب په حکم تړل شوی وو. یوازې د ځینو ضروري خوراکي توکو او درملو دوکانونه خلاصو.
په تورخم کې د دوه ورځې درې ورځې مخکې د مظاهره چانو پاړو اړوند په خپل فیسبوک کې هم یو څلی کړی و، آیا دغه رښتیا ده؟
بالکل دا رښتیا ده. دغه مظاهره داسې خلکو کړې وه چې دلته په تورخم کې پرته د تدارکاتي پروسو ته کولو نه دوی دلته سرایونه نیولي، دوکانونه نیولي دي، دوی د کلونو کلونو باقی دي، حتی د دیارلس سوه یو نوي او دوه نوي کال نه تر اته نوي کال پورې دوی د کرایي باقی دي، دوی د مالیاتو باقیداري لري. د دوی نه مونږ خپلې کرایي مالی غواړو، د دوی پسې مکتوبونه جلبونه لګېدي، دوی د دغه کرایي مالی ورکړې ته نه دي حاضر. اوس یو او بله پلمه ګوري او په یو شکل نه یو شکل احتجاج کوي.
زیارمل صاحب محترم، وروستۍ پوښتنه دا چې په لنډ ډول راته ووایاست، په تورخم کې اوس څه وضعیت دی؟ دوم، د لاریو د راتلو لړۍ شروع شوې ده، هغه تجارتي اموال چې وو که هغه به شروع کیږي په نن سبا کې؟
په تورخم کې د قرنټین د ماتېدو نه وروسته بیرته لاک ډاون حاکم دی. په تورخم کې هیڅ کاروبار نشي کولای پرته د خوراکي موادو او د درملو د دوکانونو نه. تورخم بیرته لاک ډاون دی. یوازې نن تقریبا د ورځې په لسو بجو باندې د یو طرفه ترانزیت آزاد شو چې اکثره به د خوراکي مواد موټرې پکې دا تورخم ته راغله. دلته د تورخم په بندروالي کې به افغاني موټر ته د دې اموال انتقالي او د دې لار نه به دا اموال جلال آباد ته ځي.
ډیره مننه جناب زیارمل صاحب، کورم ودان.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي،
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
تارا سما کر سما ٹکور کے